زهرو کاروان.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبدالنافی حماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خپرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو پر ضد مبارزې سیمه ییزه ستراتیژي تایید شوه او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسې پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو درې نوي کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور ونیول. له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګاری ازادي رډیو ته وویل، له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په 19 ولایتونو کې د اتاویا عملیاتو په ترڅ کې درې نوي کسان د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور ونیول. له دوی سره په نیول شوي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، الکولي مشروبات، تخمر شوی کشمش او څه اندازه کیمیاوي مواد هم شامل دي. په نیول شوي کسانو کې درې تنه د ملي پولیسو سرتیري او دوه کسان د ملي امنیت کارکونکي ول چې له قاچاق کوونکو سره د مرستې په تور نیول شوي دي. د کندهار د هوایي ډګر سرحدي پولیسو تر 2 کیلوګرام او زیات هیروئین نیولې چې له چای سره ګډ شوی ول. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موهید ازادي رادیو ته وویل، یو تن 2 کیلو او 155 ګرامه هیروئین تقریبا 10 کیلوګرامه شین چای کې ګډ کړي او په پام کې وچی د کندهار د هوایي ډګر لاري هند ته قاچاق کړي. کله چې چای د عدلي او قضایي مرکز په ځانګړي لابراتوار کې معاینه شو، نو معلومه شو چې په چای کې هیروئین ګډ دي. په دې پیښه کې له نیول شوي کس څخه پوښتنې ګربیګنې روانې دي.
پخوا هم موږ دې ته ورته قضیې درلودې چې هیروئین به له جامو د نارینه و له واسکټونو، کاوبای پتنونو او دسمالونو سره ګډول او غوښتل به چې بهر ته انتقال کړي. وروستۍ طریقې همدا وه چې په تور او شین چای کې هیروئین ګډ کړي او بهر ته قاچاق کړي.
دا یادونه ورد چې د روان شمسی کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه نیولې بیا د سرطان تر وروستیو ورځو پورې د هوایي ډګرونو سرحدي پولیسو 16 کسان نیولې چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه په بیلابیلو طریقو نشئی مواد قاچاق کول. د میدان وردګو ولایت پولیسو څه اندازه نشئی مواد کابل ته د قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندانۍ لخوا ازادي رډیو ته لیږل شوی راغلی چې 3 کیلو هیروئین او 1 کیلو شیشه پولیسو هغه مهال ونیول چې په یو بس کې ځای پر ځای شوی او د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکی او ورسره همکار د قاچاق په تور نیول شوی او څېړنې دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشئی مواد کابل ته د قاچاقو پر مهال ونیول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل، له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ارغندې چوک کې 3 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی او د کابل یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. دا یادونه ورده چې دوه کسان د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي او د څېړنې لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو پر ضد مبارزه په برخه کې د سیمه ایز ستراتیژي تایید کېدل.
سیمه هیوادونه زموږ ډېر شان نه مني، دا څنګه غوښ شروع کړی د مواد مخدر مسله دا غوښ له خوانه ده.
په هرات ولایت کې د موسیقي لارې د محتاجونو درملنه. اسلام له نظر له محتاجونو سره د چلند پاړه د مولوی عطا الله فیضانی مرکه.
د معتاد پښتنې ته هر مسلمان باید ورسی، په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقونه هغه له دې اعتاد نه راوګرځوي.
د پخواني عسکري صاحب منصب خاطره به واورو چې وایي د نشې له امله له کاره ګوښه سوی دي. او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ولې غنم نه کرې؟ غنم کله دومره پیسې جوړوي. تریاک لاخه دي د بچیانو روزی را ګټي.
اوس خبرونې لومړی مطلب تر ځو. لنشی مواد سره د مبارزه سیمه ایز ستراتیژي تایید شوی او اوس افغان حکومت د ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. لنشی مواد سره د مبارزه وزارت ویان حنیف د نشر ازادي رادیو ته وویل تیر میاشت د ویانا په غونډه کې ګډونوالو دولتونو دا ستراتیژي تایید کړه او په پام کې ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي. کارپوهان د ناامنۍ او نشي موادو په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو رول خورا مهم ګڼي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې ستراتیژۍ د عملي کولو پلان دې د افغانستان د واقعیتونو او امکاناتو په رڼا کې جوړ سي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ طرحه چې یوه میاشت مخکې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د اتریش په پایتخت ویانا کې وړاندې شوې د نړیوالې ټولنې لخوا تایید شوه. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې دا طرحه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د ښاغلي دانشار په خبره دا مهال افغان حکومت د دې ستراتیژۍ پر عملي پلان باندې کار کوي.
دا ستراتیژي نهایی شوه او اوس د لاسلیک او عملي پلان پړاو کې ده. هیله لرو چې د دې ستراتیژۍ په نهایي کېدلو او عملي کېدلو سره به وکولای شو چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشئی موادو د قاچاق او له بهر څخه افغانستان ته د فریکرسرونو د راوړلو مخه ونیسو. موږ مخکې د تفاهم لیکونو له مخې له ګاونډیو هیوادونو سره کار کاوه. د ستراتیژۍ پر اوسنۍ طرحه باندې د کارپوهانو تر کچې بحث وشو او په ویانا کې نهایی شوه. موږ اوس د دې طرحې د لاسلیک او عملي پلان په پړاو کې یو.
د نشي موادو سره د مبارزې د ستراتیژۍ طرحه یو میاشت مخکې د افغان دولت له لوري د دیارلسو هیوادونو استازو ته چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ادارې استازو ته په ویانا کې وړاندې شوه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت په خبره تر دې وړاندې افغانستان سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو د دوو اړخیزو او څو اړخیزو هوکړه لیکونو په چوکاټ کې له نشي موادو سره مبارزه کوله، خو تر دې وروسته به دا هڅې د یوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې تنظیم کیږي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر باور لري چې ګاونډي هیوادونه د نشي موادو په ستونزو کې لویه ونډه لري، له امله یې باید عملي پلان داسې جوړ شي چې په هغه کې د دوی مسؤلیت هم مشخص شوی وي.
دا جنگ هغوی شروع کړی، دا مواد مخدر مسله د هغوی له خوا نه ده، خو که خپله حکومت بیا هم دې دفې کار وکړي او هغه ستراتیژي په لاره واقعاً د عمل وړ وي، عملي شکل یې جوړ کړي، داسې جوړ کړي چې هغه عملي کېږي، نو بیا امکان شته.
افغان دولت وایي چې د هیروینو د تولید لپاره هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته کاچا کیږي. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې ګاونډي هیوادونه باید افغانستان د کیمیاوي موادو د کاچاکو او ترانزیت په مخنیوي کې لازمه همکاري وکړي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشي موادو د سیمه ییز ستراتیژۍ د تایید کېدو په اړه راپور راوړوه. اوس هرات ولایت زو او ګورو چې هلته څنګه د موسیقي له لارې د محتاجینو درملنه کیږي. په هرات ولایت کې د رواني ناروغیو ډاکټرانو د موسیقي په واسطه د محتاجینو درملنه پیل کړې ده. د دې ولایت اوسیدونکي قدیر فیضي هغه محتاج چې د موسیقي له لارې د نورو محتاجینو درملنه کوي. ارواپوهان د موسیقي په وسیله د محتاجینو علاج ګټوره لار بولي او زیاتوي چې د دې میتود له لارې محتاجین خوشحاله کیږي او فکري ثبات موندلی سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د قدیر فیضی په نوم یو معتاد د تیر عمر په غم کې سوځي. هغه عمر چې څه د پاسه 14 کاله د احتیاط په منګولو کې بند او له نشي پرته د ژوند د نورو اړخونو سره هیڅ اړه نه درلوده. قدیر اوس د هرات ولایت د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې ډیری وخت په موسیقي بوخت دی. موسیقي له قدیر فیضی او نورو معتادینو سره مرسته کړې چې نشه هیره او د روښانه راتلونکي ژوند په اړه فکر وکړي.
موږ دلته د خپلو معتادو ملګرو په خدمت کې یو. هیله لرو چې ټول معتادین روغ شي. نشئی مواد انسان له کاره باسي. کله چې څوک نشئی مواد کاروي، هیڅوک د انسان په سترګو نه ورته ګوري. اندا چې خپل ورور، مور، پلار او ښځه هم په درنه سترګو نه ورته ګوري.
حتی ګورور، پیار، مادر، زن، بچه هیڅ کس ادم نه مونږ.
قدیر فیضی په خپل غږ کې له موسیقي سره شیر زمزمه کوي او په دې شیر کې له خپل هغو بیلارو ملګرو ګیله کوي چې دای د نشي تورې کندې ته ورغورځولی دی. فیزی د موسیقی په مرسته د دې مرکز ټول معتادین خوشاله ساتلی او هغوی ته د راتلونکي ژوند په اړه هیلې پیدا کړي دي. معتادین د قدیر فیزی پر شاوخوا راټول او اتلونه کوي. دوی اوس خپلې پخوانۍ غمجنې خاطرې هیرې کړي او د تیر تیارو ژوند په اړه د فکر کولو پر ځای ځانونه په موسیقی بوخت ساتي. د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې یو بل معتاد علي احمد بای چې له قدیر فیضی او د ده له هنر سره یې غم لیرې کیږي.
موسیقي مې غم او اندېښنې راڅخه لرې کوي او خوشحاله کیږم. زه چې غمجن شم نو په ورځ کې یو یا دوه ځلې دلته د موسیقي اورېدو ته راځم. کله چې د ورځې دوې بجې موسیقي واورم بیا تر شپې پورې آرام او خوشحاله یم.
د درملنې په دې مرکز کې د موسیقۍ ترڅنګ شعر ویل هم یو تفریح ده. جاوید هغه معتاد دی چې خپل تیر تیاره ژوند او له نشه یي موادو څخه کرکه یې په دې شعر کې بیان کړې ده.
من هم مورفین و هم درمان و هم درد، دوای درد معتادان ولگرد. دوای درد من درمان ندارد، دوای بیتر از زندان ندارد. چنان من نشه می سازم خماران، تمام سینه ها را دود باران. امو شیری که دودم سیر خورده شده امچی شغال تیر خورده. دودستای سفید نازنینت پیش مردم کند مردانگی و غیرتت گم.
ل اکثر معتادین سره د کورنۍ او ټولنې اړیکې پرې کیږي او یوازې نشه ملګری وي. خو قدیر اوس ډیر خوښ دی چې بیرته ټولنې او کورنۍ ته راګرځېدلی دی.
مواد مخدر به کار نه یې.
نشه یي مواد په درد نه خوري. پرې خودل یې یو بیل خوند لري. نشه یي مواد د انسان ژوند او حواس خرابوي. خپلوان یې لري ځینې
کوي.
د موسیقۍ لاره د درملنې میتود د درملنې له مرکزونو سره مرسته کوي چې په لګ لګښت سره د معتادینو علاج وکړي. په هرات ولایت کې رواني ډاکټر وحید نورزاد په دې باور دی چې موسیقۍ کولای شي معتادینو ته مثبت فکر ورکړي.
در روانشناسی یک از میتودهای یک از شیوه‌های
پارواپوهنه کې یو میتود دادی چې د موسیقي لارې د معتادینو علاج کیږي. موږ هغه معتادینو ته چې د درملنې په حال کې وي او یا هغه کسانو ته چې پرواني ناروغي اخته وي وایو چې موسیقي یوازنی سالم مصروفیت دی. همدا موسیقي ده چې د دوی په ذهنونو کې رواني ثبات او مثبت فکر رامنځته کوي.
که ځوانان په خپل ورځني ژوند کې تفریح ته ځای ورکړي نو نه یوازې دا چې معتاد ځوانان به له نشو څخه خوندي پاتې شي، بلکې له هغو ځوانانو سره هم مرسته کوي چې لا تر اوسه په نشو نه دي عادت شوي.
مسکا هوتک وه چې په هرات ولایت کې د موسیقي له لارې د درملنې په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ سپو خبريږي. اوس به وګورو چې د اسلام سپیشل دین له معتادینو سره د څه ډول چلند توصیه کوي. د افغانستان د نشي موادو په قانون کې معتاد ناروغ بلل سوی او له خلکو غوښتل سوی چې باید له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي. له بلې خوا د اسلام سپیشل دین هم له ناروغ سره د ښه چلند توصیه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي عطا الله فیضانی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د اسلام له نظره باید له معتاد سره په عمومي ډول څه ډول چلند وسي.
په کار دسې دا خلک له داسې مریض سره چې هغه معتاد دي دغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي. زه سې دا کس اوس په څا کې لوېدلی. نو که چېرې یو سړی په څا کې لوېدلی وي او دی راونه باسي نو خو ګناه ده. بالعموم د هر مریض لپاره حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یو میل مزل وکه د مریض پوښتنې ته ورسه. دا د مریض پوښتنه په دې معنی یو خو د مریض تسلیت کېږي، بل دا هغه مریض ته به عیادت کوونکی ښې نظریې ورکوي، ښې مشورې ورکوي، ښه ډاکټر به ورښیي. له هغې جملې نه یو مریض هم دغه معتاد ده. څه دغه مریض زیات دلاسایي ته ضرورت لري، زیات تداوي ته ضرورت لري او د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورسي. په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقو نه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي، ده ته د هیلې ورکي او دا احساس دې ورکړي چې بیرته جوړیږي، ته به بیرته رئیس سې، ته به مامور سې، ته به دوکاندار سې.
کله چې موږ دا معتادین ګورو ډېر کمزوري خلک دي، ډېر مظلوم خلک دي. د اسلام حکم د یو کمزوري سره د چلند په اړه څه دی؟
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، ته کومک وکړه خپل ورور سره که ظالم وي او که مظلوم وي. ظالم سره کومک دا ډول ده چې ظالم لاس به نیسي، له ظلم نه به راګرځي، او مظلوم هر مظلوم یادیږي، خصوصا دا معتاد، له ده سره کومک پکار ده. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول سي، او دی په بعضو نورو کارونو په بعضو نورو چارو باندې بوخت پرای سي.
ځینې خلک معتادین په بدو نومونه یادوي، لکه پوډري، هیروینی، چرسی او شرابي او داسې نور. په دې کې د اسلام حکم څه دی؟
دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر ده چې نیک نوم په یو چا باندې کیښودل سي، او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد سي. ولا تلمزو بالالقاب، شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو، خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ. خصوصا دا خلک چې مریضان دي، څوک ورته وایي پوډري، چرسی، بنګي او شرابي، نو که دغه نوم په ده باندې پوخ سو، نو دا سړی په همدې کې پسې لا ټینګیږي او وایي چې هسې مې هم نوم بد ده، نور زه بیا دې سمې دنیا ته نه سم راتللی. او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه دا بیخي لرې خبره ده.
داسې کورنۍ هم شته چې کله یې د کورنۍ کوم غړی معتاد شي، نو له کوره یې وشړي او اړیکې ورسره پرې کړي. په دې اړه اسلام څه وایي؟
د دې داسې مثال دی چې د خپل بدن یو غړی یې مریض سي، خامخا د هغه تداوي کوي. که یې تداوي ونه کړله، ټول بدن ورسره اخته کېږي. که چېرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپله کور وشړي، د باندې څه ولاړ، هر بد نوم بېرته دې کور ته راګرځي. هغه نور هم چې پوډریان سول د دل لامله، نو دغه ګناه هم بیا د دې کورنۍ په غاړه باندې اوړي. نو کورنۍ ته پکار ده چې په کور کې دي، په یو ځانګړي کوټه کې منظم دي، پاملرنه ورته کوي، هر ورځ کالی وربدلي، هر ورځ پام پې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و، جمعت ته ننوت، هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمل چې نه، تاسو دغه په باره کې بد او رد مه وایاست، دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. نو دلته هم پکار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې.
ځینې معتادین په زور د احتیاط پرېښودلو ته خلک مجبوروي، دا کار د اسلام له نظره څنګه ده؟
د اسلام هم چې راغلی ده په زور نه ده راغلی. د اسلام خوبایګانې خلکو ته بیان سوي دي، او د کفر مزمت بیان سوی. همدارنګه دغه معتاد ته هم باید هغه بدې اغیزې د دې احتیاط ورته بیان سي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاه والسلام ورلیږي، ورته وایي فقولا له قولا لینا، نرم خبر ورته کوي. دا د نرمې خبرې تاثیر د تندې خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلای ساینه هغه پوه کړی شي.
معتادین د ټولنې تر ټولو بېوزله او فقیره خلک دي، له دوی سره باید څه ډول مرستې وشي؟
لوی مرسته له دوی سره دا ده چې کوشش وکړي چې د پخه شیان د معتادینو ته ورکړي، دوی د جسمي قوت بیرته راپورته سي او راژوندي سي. دغه مسؤلیت په عموم کې دولت ته هم راجع کیږي. دوی تمام ورځ ګرځي، یو لس او غنی نشي پیدا کولی. هغه صدقات او خیرات چې هغه تبرعات دي، هغه دوی ته باید ورکړل سي، نه هغه صدقات او خیرات چې هغه ملزومات دي لکه صدقې فطر او زکات.
ځینې معتادینو ښځه او بچیان یوازې پرېښي او هغوی ډېر بېوزله دي، حال دا چې هغوی معتادین نه دي. له دوی سره مرسته کول څومره مهم او اسلامي کار ده؟
هغه کورنۍ چې بې سرپرسته پاتې وي، خصوصا هغه کورنۍ چې دوی د کور مشر یا غړی معتاد سوی وي. ما حدیث السعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله او کالصائم الذی لا یفطر او کالقائم الذی لا یفطر. هغه څوک چې کومک کوي له مسکینانو سره او له کونډو سره، کونډې نه تنها هغه کونډې چې میړه مړ وي، هغه بېوزلې هم یادیږي چې میړه مثال د مړ په څیر وي لکه معتاد. نو څوک چې دوی سره مرسته کوي، مثال یې داسې چې یو مجاهد فی سبیل الله تل جهاد کوي، نه ستړی کېږي. آیا یو کس تل روزي نیسي، افطار نه کوي؟ آیا کس تل د تهجد کوي او له دې نه ستړی کېږي؟ نو ثواب یې دومره زیات ده. نو ټولنې ته خصوصا هغه نږدې اقارب ته پکار ده چې دوی په هغه کورنیو باندې پاملرنه وکړي، او دا اسلامي وجیبه ده.
د اسلام له نظره له معتادینو سره د چلند په اړه مو له محمد ایاز ترنک سره د مولوي عطا الله فیضانی مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
او اوس به واورو چې یو عسکري صاحب منصب څنګه په نشو وخته سوی دی. حمیدالله چې حربي پونتون یې ویلی او پخوانی صاحب منصب دی وایي چې د نشې له امله له وظیفې څخه لیرې کړل سو. دا چې حمیدالله څنګه او چیرې په نشو وخته سو او تر هغه وروسته له څه ډول کړاوونو سره مخ سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ما حربي پونتون حربي شانزده ویلی ده می پاس لیگان تو وقت فارغ سو جنگون داخلی شروع سو و از مهاجر سو می ایران گد بیغم ملک و بیگانه و دخپل انتریاک تیو یا محرک انرژی را کول بیغم وقت که دومره چوک مهاجر بلد نو خود ایرانه با بیادت کول اقا با ما مصرفول ما با کار دوچند کول ولی چیزی عمل تا نگابان ما کار بمیم کول اقا با ما فرات را ولل دست وقت سو تیزتی اقا دوی با نرترال ما با کار نسوای کول مخکې لیغنه به مې کوای سوی کور ته پیسې راولېږم ولې په دې موادو څه اخته سوم ت دومره افغانستان ته م نه راتلم کار مېم صحیح نسوای کوای دلته څه وخت راغلم یو نفره ته ویلې چې زه شی در کوم چې هغه د تریاکو جای نیسي بالاخره داسې ورځ راغله چې ما تریاکو مزه نه راکوله دتې هغه پوډر مصرفول وظیفې کې چې بیرته جلب سومه چې د پوسولو چې زه احتیاط لرم زه شرانه ته ورکړم یوغم شرانه کې چې خطرناک جای مو بیا ملته پرې نه کړم مارس کې ورکړم یو افسر دی اردو مو ولی یو سرباز مې خبره ته غوږ نه نیول په رخصتی راغلم دته یو ورځ مال زم بل ورځ میاشت باندې تیر ک بل میاشت څلور مو فکی مې راغله و زه چې هغه وظیفه مې درلودم دوه وزیر ماده میاست ما شخص دی ولی دی ورځ تیر اوسم چې خپل حق مې غوښته ضرور خزم زنګ ول پولیس ته پولیس راغله بل خره په وهلو یې زبوتل مې دوش په باندې کړم دمې بدترین خاطره ده چې هیڅ کله به ملي یادونه وسی خو اول نین تغییرات د ما ځوان کې راغې اراده مې نه درلوده تنه مجبور سې تربور ته د لاس وږدوم چې ما ته یو څو روپۍ راکړه رابط اجتماعي کې اول ما غورونه مې چې په ما حساب کول چې دای ښه ده یغو داسې کړم چې حتی د یو خاص اهمیت یې نه راکول باور کوئ هغه زری چې د مرمۍ نه سړی بچکوي اغه درې نیم کیلو ده ما غل زون سره نه خص مول خر په مرمه دی ولې دیګم ولې د بور نه سمړ اغه څلو نه کله نه لور می بوت سو هله وای عمر تعلیم تربیه سم وای زه پی وی شپې کې د عمر تعلیم تربیه توب نه پدی مواد لپاره زه ما وین د ټولای د سخیلا سو ما خو به منه بس کی د اخر د میاست به زه قرضدار عموم بلچو باور وکړئ چې زه داسې جای وم چې عمل ته هغه تختې چې اوس فکر کوم د نظامي اډې اوس ټول وټاقونې له تختو جوړ دي د تختې ټول په چارو لګېدلو دی اوان په چارو ولې زه عمل ته وم فقط فکر مې دغه کول چې د مواد سره رقم راتر ورسیږي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپل مځکه کې کوکنار کرلي او ډېر خوشحاله وي چې ډېرې پیسې بور جوړې کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کور ته یې راوړي نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښیمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
و علیکم سلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر وسی ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کی څه شي کرے؟
تاریا کرم
تاریا دیورکشی نوم دیورکشی، ولی غنم نه کرے؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را گټی.
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریاک پکې چرلې دي، ولا کمې یو کال هم کټه تری خوړلې. تل جیب پکې تاوانیم.
ولی لجیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولای بوټه ده، کله غم تکه شو پس وچ ده. کتاریا کې پاخه شول او لک تیز باد وهل هم دې لخي وتل.
ساخ باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شو د وبو خبره، هغه د خپل برملرم.
ستا خبره سمه ده چې برملرې، خو ته پوهېږې چې سږکال وچکالي ده او ټولو خلکو برمې وهلې دي. اوبه ورځ په ورځ ښکته ځي او اکثر برمې اوس لا وچې شوي دي.
نه وچېږي، بېغمه اوسه. څو متره مې ژوره کړې ده.
که د باد او چېدو له جنجاله خدای وساتلې نو نېخګران بیا نه پیدا کیږي. که په څو ورځو کې د نېخګران پیدا نه کړل ټولې خوارۍ او پیسې دې اوبو یوړې.
خطر راته ووایه څه شی وکرم؟
غنم وکره، یو ته او یو د زوی دی، لوې کولی شئ. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمېږي. دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار بم نوی در سره چې حکومت به مات کی.
اشرف خانه هغه نم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا ښه دي کله خیره سره حاصل مې واخیستل نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره څنګه شو؟ د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوې؟
سمال نصرالدین خو نه یم چې اوسې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوې؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
تو مجبه خبرې کوې، تاریا خو هغه خلک ګرانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبکه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې لا جوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای سو د کال غله خو به مو درلودله.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوي. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خرڅ کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس. چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاکو نه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.